द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی واه خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده د دی واه خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسان هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او مهم موضوعات او تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پیښور سره نږدې په حسن خیلو سیمه کې ځای خلکو د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او وايي په سیمه کې زه په ځای وسلوال لیدل کیږي چې دوی اندېښمن کړي دي بلخوا امریکا د ترهګرۍ او فرقه ایز تشدد د اندېښنو له کبله خپل وګړو ته د پاکستان د خیبر پختونخوا بلوچستان او پنجاب ځینو سیمو ته د سفر نه کولو هدایتنامه جاری کړي ده د امریکا او طالبانو لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په قطر کې یو بل سره لیدلي د رپورټونو تر مخه دغه ملاقات د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتي ادارې د مشر عبدالحق وسق په مشرۍ کې طالب پلاوی ترمنځ ترسره شوې ده او سبا د ګول په ورځ به د اکتوبر په 10 د ملګري ملتونو خصوصي غونډه کیږي چې په نږدې کې د روس لخوا د یوکرین د څلورو برخو د جدا کولو د کوششونو په سر خبرې وکړي په دغه غونډه کې به ملکونو نه په دغه موضوع باندې د هغوی رائے هم معلومول کیږي تر ټکي تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د دې خبر سره نږدې په حسن خیلو سیمه کې ځایي خلکو نن د اکتوبر په 9 نیټه د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د احتجاج کوونکو وینا وه د دوی په سیمه کې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي چې دوی اندېښمن کړي دي او د دوی غوښتنه وه چې امن راوستل د ریاست ذمهواري ده د دغه امن لاریون ګډونوالو تر مخه دوی وړاندې وختونو کې په بدمنۍ کې ځپل شوي دي اوس یو ځل بیا دلته وسلوال عملیات لیدل کیږي چې دوی ډېر فکرمند کړي دي او دوی نه غواړي چې په خپله سیمه کې بیا د بدمنۍ ښکار شي یا د دوی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو عملیاتو زیاتېدو او د دوی په بیلابیلو سیمو کې د لیدو وروستو په سوات دیر بونې قبایلي ضلعو او پېښور کې د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې او جرګې شروع شوې دي چې ګډونوال پکې د امن غوښتنه کوي او وایي د امن راوستل د ریاست ذمهواري ده او پکار ده چې د روانې بدمنۍ مخه ونیسي د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله څو ورځې وړاندې ویلي وو امنیتي ادارې خبر او تیار دي او هر ورځ به تاسو وینئ چې عملیات کیږي او هغه ترهګر چې د دې ملک امن خرابوي وجل کیږي څېړنکاران وایي په خیبر پختونخوا کې د قسمه احتجاجونو په حکومت هم دباو زیات کړی دی او طالبانو سره په مذاکراتو یې هم اثر غورځولې د پاکستان په سینټ کې هم د جمعې پورس په خیبر پختونخوا کې په رستو کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکې پیښو اندېښنه څرګنده شوې وه او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه شوې وه بلخوا امریکا د ترهګرۍ او فرقه ایز تشدد د اندېښنو له کبله خپلو وګړو ته د پاکستان د خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب ځینو سیمو ته د سفر نه کولو هدایتنامه جاري کړې ده د امریکا خارجه چارو محکمې دا سفري اډوایزري په داسې حال کې جاري کړې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان د کورنو چارو مرکزي وزارت هم په ملک کې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان د ترهګر بریدونو سیوا کېدو اندېښنه ښودلې وه او په دې هکله یې په ټول ملک کې د خبرداري اعلامیه جاری کړې د امریکا طالبانو لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په قطر کې سرخار دوها کې لیدلې دي د سی این این ټلویزیون تر مخه د اکتوبر په 8 د دوه باخبره زرایو له خولې ویل شوې دي چې دا د جولای میاشتې په وروستو کې په کابل کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وجل کېدو وروستو د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه ده سی این این زیاته کړې دغه لیدنه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتي ادارې د مشر عبدالحق وسق په مشرۍ کې طالب پلاوی ترمنځ ترسره شوې ده امریکا او طالبان حکومت وسپوري د یادې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي
د ګول په ورځ د اکتوبر په 10 بعد ملګري ملتونو خصوصي غونډه کیږي چې په نږدې کې د روس لخوا د یوکرین د څلورو برخو د جدا کولو د کوششونو په سر به خبرې وکړي په دغه غونډه کې به دا هم اومندل شي چې ګینې د روس د جنگي کوششونو د زیاتېدو سره په عالمي کچه روس نور هم یوازې شوی یاد دی په 1 سپتمبر د ملګري ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګوټیرس ویلی وو د ملګری ملتونو چارټر په دې واضح دی چې یو ملک په زوره د بل ملک برخې جدا کول د یو این د چارټر او د عالمی قانون سرغړونه ده هغه زیاته کړې وه د دونیسک لوهانسک خیرسون او د زپوریزیا په زوره جدا کول به هیڅ قانوني ځای ونه لري او دا به خطرناک راپارونه وي د بحث سره سره به په دغه غونډه کې ملکونو نه په دغه موضوع باندې د هغوی رائے هم معلومول کیږي
د یوکرین په جنوب مشرقي خار زپوریزیا کې پولیسي هدفونو بمباري کې لکتر لگا ولستنان وجل شوې دي دغه بمباری کې ګڼ شمېر خلک زخمیان شوي هم دي. پرون د خالی په ورځ د یورپی یونین ستر ډیپلومټ د زپوریتسیا اټمي پلانټ د جدا کولو د روسي کوششونو په کلکه غندنه کړې وه او ویلي وو روس ته د دغه پلانټ نه مکمل وتل او د دې کنټرول یوکرین ته حواله کول پکار دي. د یورپی یونین د خارجه چارو د پاره ستر نماینده جوزف بورل د دغه اټمي پلانټ نیول غیر قانوني ویلي او زیاته یې کړه په دغه ځای کې د اټمي توانایي عالمي ادارې IAEA موجودګي او د ټول یورپ د امنیت لپاره د هغوی بې د سخنډ رسایي ډیره ضروری ده. د IAEA مشر رافیل گروسی به هم په یو څو ورځو کې موسکو ته ځي چې د زپوریتزیا اټمي پلانټ ګرچاپیرا د یو حفاظتي زون جوړولو په سر خبرې وکړي. هغه د جمعې په ورځ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي سره هم په یوکرین کې لیدلی او ویلي دي د دغه پلانټ ملکیت روس ته انتقالول به د عالمي قانون خلاف ورزي وي. بلخوا هم پرون د روس او کرایمیا ترمنځ یو ډیر اهم سړک او د ریل لاره په یو چاودنه کې جزوی تباه شوې ده. دا لاره د یوکرین پر ضد د روس د جنگي کوششونو مهمه لاره وه. روس ویلي دي چې د ریل ګاډو په نظام او د کرایمیا او روس ترمنځ په لویه لاره په پل د شوي ټرک په میچاودنې په وجه لاره ویجاړه شوې ده. د چاودنې په وجه په پل تلونکو د تیلو په وو ټینکرو باندې هم اور لګېدلی. د چاودنې ذمواري وسپوري چا نه ده منلې، خو د یوکرین د صدر ولادیمیر زیلنسکي مشاور مایخیلو پودولیک په ټویټر د پل تصویر شریک کړی دی چې ورته لاندې لیکلی شوي دي چې کرایمیا پل دا شروعات دی. هر سا چې غیر قانوني دي خامخا تباه کول پکار دي. هر سا چې یوکرین نغلا شوي دي خامخا به واپس کول وي او د روس د خوا چې هر سا قبضه شوي دي هغوی به وستل وي. روس خپل عملیات زیاتره د یوکرین په هغو سیمو کې سیوا کړي دي چې دوی د ځان سره د شاملولو دا وکړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا وایس اف امریکا دیواله مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل زبخت ورشایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پختونخوا په خبر خار سر نږدې دا سنخیلو په سیمه کې ځای خلکو د بدمنۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج کوونکو ویناوه چې د دوی په سیمه کې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي چې دوی اندېښمن کړي دي. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې امن راوستل د ریاست ذمہواری ده. سیرون کې وایي حکومت او امنیتي ادارو باندې د احتجاجونو لامل دباو زیات شوی دی. تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د حسن خیلو د سیمې سره تعلق لرونکي قیصر پریدی ډیو ته وویل د امن په نوم د لاریونکو د حسن خیلو ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې وه او د امن غوښتنه کوله. قیصر پریدی ډیو ته وویل د دې سیمې خلک وړاندې وختونو کې هم په بدمنۍ کې ځپل شوي وو او اوس یو ځل بیا دلته د وسلوالو عملیات لیدل کیږي چې ورسره د علاقې خلک اندېښمن شوي دي.
په دې علاقه کې یو ځل بیا د طالبانو اثر او رسوخ را پیدا شوی دی. ځای په ځای سرګرمۍ لیدل کیږي او د زړو تجربو په بنیاد باندې د خلکو دا ځل دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې که دغه سي حالات څنګه چې مخکې تیر شوي دي یو ځل بیا د طالبانو له کبله را پیدا کیږي په دې علاقه کې، نو دوی پزیکي طور د دې حالاتو نه امن غواړي، نجات پې غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو عملیاتو زیاتېدو او د دوی په بیلابیلو سیمو کې د لیدو وروستو په سوات، دیر، بونیر، قبایلي زلو او پېښور کې د بدمنۍ په ضد احتجاجي مظاهرې او جرګې شوې دي چې ګډونوال یې د امن غوښتنه کوي او وایي د امن راوستل د ریاست ذمواري ده او په کار ده چې د روانې بدمنۍ مخه ونیول شي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله څو ورځې وړاندې ویلي وو امنیتي ادارې خبر او چمتو دي او هر ورځ به تاسو وینئ چې عملیات کیږي او هغه ترهګر چې د ملک امن خرابوي وجل کیږي. سیولونکو خبريال مشتاق یوسف زیوای په خبر پښتونخوا کې د احتجاجونو په حکومت هم دباو زیات کړي او د طالبانو سره په مذاکراتو یې هم اثر پرستلې دي.
کوم وخت چې پاکستان نو خپل بیراشي د اسلحي دیته نرمي او خینو دا چې مظاهره وشولې نو پاکستان باندې مو دباو شته، ادارو باندې دباو شته. بیا په دې طالبان مخکاره شو د اوسات کې واقعیت شو نو دې سره دا مسله لږه چې ده شوله
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع شوي بیا د می او جون میاشتو کې د قبایلي زلو او ملکنډ ویجن مشرانو دوه جرګې افغانستان ته تللی وي دغه جرګو وروسته د نامعلومه وخته پورې د رزبندۍ اعلان شوی او د دسمبر دویمې نیټې پورې تحریک طالبان پاکستان د کوم برید ذمواري نه منله خو د هغې وروسته یې د یو شمېر بریدونو ذمواري منلې دي د پاکستان په برنی ایوان سینټ کې هم د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو د ترهګرۍ په زیاتیدونکو پیښو اندېښنه څرګنده شوې او د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د احوال غوښتنه کړې ده د بحث په داسې حال کې شوې چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د ټي ټي پی لخوا د بریدونو سیوا کېدو د خبرداري اعلامیه خوره کړې و ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
گرانو روزن خدا وایس اف امریکا دی بدا امریکا د ترګری او فرقیز تشدد د اندېښنو لکبله خپل وګړو ته د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب زینو سیمو ته د سفر نه کولو هدایت نامه جاری کړی ده د امریکا د خارجه چارو محکمې دا سفری اډوایزری په داسې حال کې جاری کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزارت هم په هیواد کې د پاکستانی طالبانو تحریک لخوا د ترهګر بریدونو سیوا کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اړوند د ټول هیواد لپاره د خبرداري اعلامیه جاری کړې څېړونکي وایي د امریکا د ګام به د وړاندې نه ځپل شوی د پاکستان اقتصاد نور هم کمزوری کړي او د سیلګرۍ سره تړلي صنعت ته به لوی زیان ورسوي تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي
امریکای خپل وګړو ته د پاکستان د زنوسیمو د سفر نه کولو د مشوره په داسې حال کې ورکړي چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې ځایي وسلوالې ډلې د خپل غوښتنو لپاره د سړکونو تړلو وروسته یو صوبایي وزیر او سیلانیان ایثار کړي وو چې بیا وروسته خوشی کړي شول په دې ټریول اډوایزری کې د امریکا د خارجه چارو محکمې خپل شهريانو ته ویلي چې هغه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي ضلعو د سفر کولو نه ډډه وکړي ولې چې په دغه سیمو کې د ترهګرۍ غره یاد تختونی واردات کې دي شي د امریکای د خارجه چارو محکمې په دې سفری هدایتنامه کې ویلي شوې چې ترهګر د آمدورفت مرکزونه بازارونه دفاعي تنصیبات هوایی اډې کالجونه سکولونه د سیلګره او عبادت ځایونه په نخه کولی شي په پاکستان کې د ترهګرې په چارو نظر لرونکو سیلنکار او د پیښور پونتون د جرنالیزم سانګي استاد سید عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا سفری هدایتنامه جاری کېدل د پاکستان لپاره خبره نه ده ولې چې نړۍ ته پیغام ورکوي چې پاکستان د بهرنی وګړو لپاره یو خوندې هیواد نه دی
خدا سه چارې سکل سټیټ خپل خلکو ته پروټیکشن نشي ورکوي سکیورټی دې پروواید کوي او د سټیټ پالیسیان دې غسیس اغا ترخګری ته ورکوي نو بیا د نړۍ نور کونه هم یریږي په خپل خلکو بنه دا د امریکای طرف نه د ټریول اډوایزری ایشو کیدن نه صرف دا ځانګړی یو 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 اقدام دا بلکې د پسې منتدا هم یره دا چې یورپین یونین ملکونه شو یا دا سه ډیولپ ملکونه زکم دي چې هغه خپل خلکو بنی یریږي نو هغه به هم خپل خلک انتباه کوي چې پاکستان ته مزي نو دا زوایم صدا یو بل شاک تا پاکستان تا صدا هغه کمزور اقتصاد سکم دا هغه تب مزید دچکی لاگی تو فیوچر کی کا الا کدی د خپل سکیورټی پالیسیانه بدلی نکړي
د امریکای پر ټریول اډوایزری کی ویلی شوی چې امریکای شهریان دي د پاکستان او هند شریکا پولا لائن اف کنټرول شاو خاصی متهم سفر نکوي ولې چې په دغه سیمه کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمیز ګوله باری کیږي ښکار دی ویچې لدې مخ کې د پاکستان د کور نو چارو وزارت هم په هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګریز بریدونو د سیوا کې دوه اندېښنه خودل شوی او په دې اړوند د ټول هیواد لپاره د خبرداري اعلامیه جاری کړې و د اکتوبر په 8 منېټه اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو خپلواک سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک لخوا د ډزبندۍ د ختمولو د اعلان پرته د بریدونو بیا پیل کې دوسر د هیواد امنیت امنیتی وضع ترنګلې شوې ده او د 13 ستمبر میاشت کې روان کال کې د ترهګرې تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. په دغه رپورت کې ویل شوې چې د مهال قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې د تشدد په کچه کې هم 1.6% اضافه راغلې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا وایس اف امریکا دی وره. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د ناکامۍ وروسته د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د دغه وسلوالې ډلې لخوا حمله زیاتې شوې دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي اخبار ډان خپل تازه اداریه لیکلې ده چې تفصیل یې د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا د ٹی ٹی پی تر منځ د خبرو اترو د بی خوندکې دوه رستو پاکستان کې او خصوصا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ٹی ٹی پی حمله زیاتی شوې دي. د ٹی ٹی پی د خطرې د بیا سر راپورته کولو په موضوع د پاکستان ډان اخبار خپل تازه اداریه تحریر کړی ده. ڈان د خپلې ادارې په سر کې لیکي چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د پاکستان حفاظتي ځواکونو ته د ٹی ٹی پی د حملو خلاف د ویښ بیدار اوسېدو او د ٹی ٹی پی په ټکانو د غزارونو کولو او د دوی په شکمنو زینو د چاپو وهلو د حکم ورکولو نه معلومیږي چې د ریاست او د دې ترهګر ګوند ترمنځ د خبرې اترې ختمې شوې دي. ڈان لیکي چې د ڈان اخبار په شمول مبصران د تحریک انصاف او د موجوده حکومت په دې خوشبینه د شروع ورځې شکمنو چې دوی بګینی د ٹی ٹی پی امن لارې ته پراوستو کې کامیاب شي، خو اوس د زیارت په ورځ د کورونو چارو وزارت د ٹی ٹی پی لخوا د ترهګر حملو کې دوه خبرداري خواره کړې دي، ځکه چې ٹی ٹی پی سره روانې خبرې اترې په ټپه ودرېدلې دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت د ریاست سترو افسرانو ته د خبرداري چټه لیکلې دي چې ٹی پی یا د دې څنګ جنگیالي ګوندونه د خپلو وجلې شوو مشرانو د بدل اخستو د پاره خونړی حمله کولی شي. په چټای کې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو او د صوبې په نورو برخو کې د جنگیالي ګوند د سرګرمو د خبرونو خصوصي ذکر شوی دی او دا یقینا چې د فکرمنده حالات دي. ڈان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې ٹی ٹی پی سره د خبرو اترو د لومبه ورځې نه سخون نو تیرو حکومتونو دی ګوند سره سو سودل روغی کړی دي، خو هر ځل د شول او زنامو خلاف ورزه شوی دي. دین علاوه ٹی ٹی پی سره د امن خبرو اترو د پاره د پارلیمانی غړو قبایلی سپین روبو او د عالمانو جرګې افغانستان ته هم ولېګلې شوې چرته چې د ٹی ٹی پی قیادت پناه اخیسته ده. په دې درمیان کې ډیر خواږه پاسته بیانونه هم جاری کړی شول، خو د ټولو هلو زلو سزړپور نتیجې را برسېره نشوي، بلکې په دې درمیان کې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې ترهګر سرګرمې شروع شوې دي. د دې ترهګر سرګرمو خلاف په سواد او خیبر کې او د صوبې په نورو سیمو کې مقامی خلکو په لوی شمیر کې امن جلوسونه وښکړي. جلوسونو کې شامل خلکو مطالبه کړي دي چې ریاست دې د جنگیالو خلاف سخت اقدامات وکړي، خو ریاست او په خصوصي توګه د پاکستان فوج د خلکو دا فکر منده بې ځایا ګرځولې دي او د دې په جواب کې بیانونه جاری کړي دي چې هر څه سم دم دي. هر کله چې ورسپزیاتی خونړی واقعیات د خلکو قتلونه او د بونګې د پاره د خلکو د پروتوکول هسي جنگیالي ګوند ٹی ٹی پی پوری تړلې شي، او اوس خود داخله چارو وزارت هم په دې حالاتو د فکرمندان ډک خبرداري جاری کړې دي، نو د دې واضح مطلب دا شو چې هر څه سم دم نه دي. ڈان اخبار خپل اداریه په دې مشوره ختم کړی دا چې د نن نه دی ریاست په لازمی توګه د ترهګرۍ د دې سیرل کې زناور خکرونه مات کی، چې دا شان دی د ملک په دې سیمه کې نور بی ګنا خلک د خپل خپو لاندې ونه چقی. د دې کار زیموار سیاسي قوتونه اگر که دا وخت اسلام آباد کې د اقتدار په جنگ کې یو تر بل لاس تر گریوان دي او دې کار ته اوزګار نه دی. بلخوا د پینډې فوجي قیادت هم د تبدیلو د عمل نه تیریږي، خو بیا هم په جمهوری او فوجي قیادتونو دواړو باندې لازمه ده چې د ترهګرۍ خلاف خپلې منصوبې د هر سنه وړاندې کړي. او اخیری خبره ده چې دا وخت کابل کې د اقتدار خاوندانو افغان طالبانو ته هم په صفا ټکو کې جواب ولېږلی شي چې د پاکستان دشمنانو ترهګرو له خپل خاوره ځای ورکول به پاکستان چری هم ونه زغمي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا ته غوږی. په اسلام آباد کې د هزاره ټولنې ښځو په افغانستان کې د دغې ټولنې د قتلان په ضد احتجاجي مظاهرې کړي او د نړۍ نه د هزاره ټولنې د وګړو د تحفظ غوښتنې کړي دي. په دې موضوع د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال وقار احمد نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خالی پورس د اسلام آباد پریس کلب مخته په ګڼ شمیر کې د هیواد د بیلابیلو سیمو نه راغلي افغان او پاکستانی هزاره وګړو د ماشومان او د بشري حقوقو فعالینو ترڅنګ یو احتجاجي مظاهره کړي. د احتجاج شریکوالو په دې ورستو کې په افغانستان د هزاره کام په سکولونو او عبادت په ځایونو بریدونه غندلي. حمیده لسانی چې افغان خبریاله ده او بامیان نه اسلام آباد ته کډه شوې ده،
د هزاره کام نسل کشی د کلینی راسی روانه ده او مختلف بانو او منظم ډول روانه ده، او موږ د نړۍ د غوښتنه کوو چې دا نسل وجنه دی ودرول شي.
سور از وړاندې په کابل کې د شیا مسلک هزاره کام په یو مکتب 14 شي وو چې پکې سلويختو نه زیات جنکۍ او خزې وجل شي وي. د دې بریډ ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې، خو په دې ورستو کې په هزاره کام د یو شمیر وسلوالو بریدونو ذمہواری داعش په خپل غاړه اغستې ده. یاد احتجاج لر اغلی احتجاج کوونکو ویل نور بپا هزاره ټولنې روان ظلم غلې پاتې نشي او د داعش سره سره د هر یو ترهګر ډلې پر ضد به خپل اوازونه پورته کوي. زهرا یوسفی چې کابل نه اسلام آباد ته راغلې ده، وی او ای ډیو ته وایي:
زه ډیره خوشاله یم چې نن دلته په ډیر لوی شمیر کې خلکو ګډون کړي او د پاکستان خلکو هم موږ سره په دې احتجاج کې شرکت کړي. موږ خو به د حق आवाज هر چا ته پورته کوو، که هغه د افغانستان طالبان وي یا نور ترهګر ډلې. زموږ आवाजونه هیڅوک هم نشي غلي کولی.
د افغانستان په ډول په پاکستان کې هم د هزاره کام یو لوی شمیره ژوند کوي. د دوی د مخخدو خال لقبله لدی خلکو په جنګلو په اسانه کیږي او په مسلکی بنیادونه وجنې هم رواني دي. د احتجاج ګډونوالو ناره وهلې چې د هزاره کام نسل وجنې دي ودرول شي او دوی ته د تعلیم بنیادی حق ورکړي شي. حسین تورانی چې د کوټه څخه د احتجاج له اسلام آباد ته راغلي وای، په پاکستان کې مشت هزاره وګړي هم یو شمیر ګواخونو سره مخ دي.
د نړۍ د بشري حقوقو ادارې د زمنګ د نسل وجنه ومني او زمنګ تحفظ د باور کړی او د سره سره منګ د نړۍ څخه په دې اړه د پلټنو لپاره د یو با اختیار او خپلواک کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کوو.
احتجاج تراغلي وګړو بینر هم پورته کړی وي چې ور باندې شعارونه لیکل شوی وو. د احتجاج ګډونوالو د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو نه خپل د تحفظ غوښتنه هم کړي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې اقتصاد پوهان اندېښنې څرګندې کړې چې د ستمبر په میاشت کې د مرکزی بانک غیر ملکی زر مبادله 0.9 ارب ډالر تراکوز شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د بهر هیوادونو او ادارو نه تر اوسه پورې پاکستان ته پیسې نه دي ورکړل شوي چې لامل یې په دې کې کمی راځي، او دا بیا د پاکستان په کرنسۍ درآمداتو او مجموعي اقتصاد باندې منفي اثرات پرې باسي. تفصیل پہ د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د ستمبر د دیرشمې نیټې پورې د بینک په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 1.6 میلیونه ډالر کمې راغلې او د بینک زر مبادله ذخیره 2.9 ارب ډالر تراکز شوې. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق تشویش څرګند کړي چې دا به په مجموعي اقتصاد منفي اثرات وغورځوي. دوی وایي په نړیوال مارکیټ کې د یو هیواد اقتصادي حجم او استحکام د غیر ملکی زر مبادله ذخیره سره جوړ تړون لري. پاکستان مرکزی بینک وائی دا وقت مجموعی زر مبادلہ ذخیرہ 11.6 ارب ڈالر دا او د کاروباری بینکونو سره د غیر ملکی زر مبادله حجم 15.1 ارب ډالر دی. یاد بینک وایي د ستمبر په 13 نیټه د غیر ملکی قرضو او یورو بانډونو په مد کې 1.6 میلیونه ډالر قرضې او واجبات واپس کړي شوي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد ویډیو ته وایي د پاکستان د اقتصاد زیات دارومدار په درآمداتو دی او د دې لپاره د ډېرې غیر ملکی زر مبادله ذخیرې ضرورت دی. د پاکستان کرنټ اکاونټ خساره 1 ارب ډالر ده او چې حکومت په دې کنټرول راولي نو دې سره بیا د خلکو روزګارونه متاثره کیږي او اقتصادي پرمختیا هم کمیږي.
د دغه وجه بیا زمونږ کرنسی هم ډیر زر غورځيږي اسپکیږي او مهنګایي چې کومه ده نو هغه ډبل اثر زمونږ په ملک غورځيږي. یو دا اوس خو ډیر زیات تشویشناک حالت کې دي. خو دومره دا چې یو ایمي پروګرام کې مونږ راغلی یو او امید دی او اکسپیکټیشنز هم شته او بل مونږه چې پایپ لاین کې هم را روانې دي پیسې چې هغه باندې مونږ سروایوول کولای شو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سوشل میډیا د لاري وایي تبا شوی اقتصاد واپس په صحیح لار روان شوی او د روپیه قیمت بیا مضبوطیا طرف روان دی. پاکستانی مطبوعات وایي په ستمبر کې په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 1.2 ارب ډالر اضافه شوی کله چې نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته شپږم او اووم د پور قسطونه ورکړي وو او د پور پروګرام بحال کړی شوی. د هغې وروسته د سعودي عرب لخوا د وړاندې نه په مرکزی بینک کې موجود 3 ارب ډالر نیټه هم غځول شوی خو هغې په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې اضافه نه ده کړې. ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ تلو. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې د سیلابونو په وخت د خلکو ړنګ شوی کورونو د مرستو ورکولو د یوې منصوبې پرانسته کړې ده. خو په سیمه کې د سیلاب نه متاثره شوی خلک وای دغه مرستې د سیلاب په وخت دوی ته د اوختي زیان په مقابله کې د نش برابر دي. تفصیل پہ د ډیوه خبریال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د چوبې اورست صبح ادا وزیر محمود خان د سیلاب ځپلو کورونا د بحالۍ لپاره د مرستو د پیسې ورکولو په رسمي توګه منظوري ورکړې او لارښوونه یې کړې چې د مرستو د ورکولو لړۍ دې د صبح تر ټولو زیات ځپل شوي ضلع ډېره اسماعیل خان څخه پیل شي. تېر ورځ د ملک پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان په دغه موقع ډېره اسماعیل خان کې ایوي دستوري پر مهال ویلي صبح په خپله دومره وسایل نه لري او هغه په خپل د سیلاب ځپلو د مرستو د پاره ټیلیفون د لارې پیسې راټولې کړې دي او دغه پیسې د صوبې حکومت سره یو ځای د سیلاب ځپلو لپاره د هاوسینګ فینانس لپاره کارول کیږي. د صوبې حکومت د سیلاب ځپلو د مرستو د پاره د سرکاري ملازمینو گریډ 16 نه لاندې د 2 ورځو او د گریډ 17 نه بره د 5 ورځو تنخوا پیسې کمې کړې. دا په داسې حال چې صوبه دا مهال د سختو مالي مشکلاتو سره مخ ده. عمران خان ویلی دا سیلاب دا اغزبن شو کورنۍ امانت دی او د دې حکومت ذمہواری ده چې په سما او شفافه توګه دی اغزبن خلکو ته ورسفي. د صوبې حکومت د سیلاب پر مهال د مکمل رنشوي وکور 400,000 روپۍ او د نیم رنشوي کور 1,25,000 روپۍ مرسته ورکوي. خو سیلاب ځپلي خلک وایي دوی تاوان زیات شوی او دوی ته ورکړل کېدونکې دا مرستې د نشت برابر دي. د دستوري ته د رئیس پر خان کولاتسي سیمین راغلا یو تن غلام جان وای د کور دیوالونه درې کوټې او یو دکان اډن شوی او سامانونه د خاور لاندې شوی دي. هغه ویل دوی ته 1,25,000 روپۍ لیکل شوی چې د شوی تاوان د نشت برابر دي.
د سلاب د نل دو کوټه یک دکان وہ ڈھہ گئی ہے تے بیو کہہ رہا تمبو میں کو ملا ہے او پر الرٹ ملا کہہ رہا دویج میں ران دے تے پورا مکمل میں گھر ڈٹھا ہے کہہ رہا 100,000 دین دے پن ایندے تے اے نہیں بن دے کمرے باقی نہ زمین ہے نہ نوکری غریب ہیں تے تمام بہت ہے پیسے
هغه وایي سیلاب اوبو کې کور ړنګ شوی په خیمه کې ژوند کوي او حکومت د مالی مرستو په ځای دوی ته کورونه جوړ کړي. یوه بل متاثره تن محمد ایاز وویل په دې مرستو په کور کې یوه غسلخانه هم نه جوړیږي. هغه وویل سیلاب پر مهال کور په بشپړه توګه ړنګ شوی، کار روزګار نه لري او ځمکو پټو ته هم زیان رسېدلی دی.
موږ نقصان خو ډېر شوی ده، لیکن 160,000 باندې خو هیڅ شی نه کېږي. موږ 100 فوټ مربع چې 4 دیوارې ده او خټه ډېره وړه ده. اوبه زه خپل مزدور یم، کار مار نه سم کولی. یو زه یم دا وړکی ده، هغه بس مال هغه پیایي پردی او نور ذریعہ موږ نسته.
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټنګ او بیا وروسته ډېره اسماعیل خان کې د اگست 45 او 50 سیلاب راغلی و او هغه وخت انتظامیه ویلي و سیلاب اوبو دواړه ضلع تر 90% زیاتې اغېزمنې کړې. سی پکشی د سړکونو، سکولونو او هسپتالونو ترڅنګ د خلکو په زرګونو شمیره کورونه په لکونو زریبه د فصلونو ځمکه د کور ساتلي سروي او دوکانونه زیانمن شوي دي. غدنان بیټنای ډیفا ډیرا اسماعیل خان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ تاسو په امرا ګرځو. د یوکرین په جنوبی زاپوریژیا سیمه کې بیګا د روس لخوا په ولسی ځایونو شوې بمباری کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. یورپی یونین او یو شمېر نړیوالو د دغې بریدونو غندنه کړې ده. تفصیل په د وایس اف امریکا په رپورټ کې مختار خلیل وړاندې کوي.
د اوکراین نه پراغلو خبرونو کې ویلې کیږي چې د اوکراین په سویلي مرکز خار زاپوریژیا کې د عامو خلکو د استوګنې په ځایونو د روسي فوج په ګولباره کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په شلګونو جوبل شوي دي. د یورپی یونین ستر سفارتکار د خالی پورس خپل یو بیان کې د زاپوریژیا د اټومي بجلیګر ځان سره د یو ځای کولو د روس د کوششونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د روس فوجونه د لازمند د زاپوریژیا د اټومي بجلیګر نه اوزي او بجلیګر د اوکراین ته حواله کړي. د یورپی یونین د خارجي معاملو ستر نماینده جوزف بورل د روس لخوا د زاپوریژیا د اټومي بجلیګر د نیو عمل غیر قانوني بللی دی او ویلي دي چې د کلهم یورپ د اجتماعي امن لپاره د زاپوریژیا په اټومي بجلیګر کې د توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو موجودګي او اټومي بجلیګر ته د دوی بي د سروکاوټ رسایي ډیره لازمه ده. دین وړاندې د اټومي توانایي بین الاقوامي ادارې د خالی پورس خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې زاپوریژیا اټومي بجلیګر د یورپ د ټولو نه لوی اټومي بجلیګر دی، خو د روس د ګولباره وروستوي د هنګامي حالاتو لپاره په لګیدلو ډیزل جنریټر کار روان ساتلی دی. په بجلیګر کې لګیدلي ټول شپږ واړه ریئکټرونه بندي، خو د یخوالي او د نورو حفاظتي عمل د پاره ورته اوس هم د بجلی ضرورت دی. د اټومي توانایي بین الاقوامي ادارې ویلي دي چې د بجلیګر انجینرانو د بجلی د نقصان شوي لاین د مرمت کولو کار شروع کړی دی. د اټومي توانایي بین الاقوامي ادارې نور ویلي دي چې د ادارې مشر رفایل گراسی راتلونکو ورځو کې ماسکاو ته په دې غرض روان دی چې د زاپوریژیا د اټومي بجلیګر خوښ سیمه کې د یوې حفاظتي علاقې په قائمولو د روس واکدارانو سره خبرې اترې وکړي. خاغلی رفایل گراسی د جمعې په ورځ په اوکراین کې وو او د زاپوریژیا د اټومي بجلیګر په حالاتو د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې اترې کړې دي. بلخوا د روس د دفاع وزارت د خالی پورس په اوکراین کې د جنگیدونکو روسی فوجونو د پاره جنرال سرگیه سوروویکن نوی کمانډر مقرر کړی دی. بل یو پیخه کې د خالی سهار وختي د روس او د کرایمیا ترمنځ په اهم پل د یوې درنې چاودنې نه پس دغه پل ته جزوی نقصان رسیدلی دی. دغه پل د روس او د کرایمیا ترمنځ د سړک او د ریل د چلند لپاره ډیر لوی اهمیت لري. د پل د سبرخی د الوزول د واقع تر اوسه پورې چا ذمہواری نه دا اخیستې. په دې کې درې کسان مړ شوي دي. د برتانیې د دفاع وزارت خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې د کرایمیا او روس ترمنځ اهم پل ته د نقصان رسیدو له سببه سویلي اوکراین کې پرتو روسي فوجونو ته د رصد پر رسولو کې لوی مشکلات راولاړ شوي دي.
گرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې به سبا یعنی د ګل په ورځ د روس لخوا د یوکرین څلورو سیمو د ځان سره د شاملولو په سر رایې چولې کیږي. چې وکتل شي د نړۍ څومره ملکونه په دغه کار کې د روس ملګرتیا کوي او کنه روس په یوکرین د جنگ د لاسه یوازې کېدو ته روان دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د ستمبر په 9 نیټه ویلي بو چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه د هیڅ یو هیواد د خوا په زور د یو بل هیواد علاقې د ځان سره شاملول د ملګرو ملتونو د چارټر او د نړیوال قانون سرغړونه ده. د روس د خوا د اوکراین څلور علاقې د ځان سره د شاملولو د دستوري یو ورځ وړاندې ګوټریش دا وینا کړې وه. ګوټریش ویلي بو چې د دونیسک، لوهانسک، خیرسون او زپروزیزیا د ځان سره د شاملولو د هڅو به هیڅ قانوني حیثیت نه وي او دا به شخړه کې تر خطرناک حد پورې اضافه وي. په دویم ورځ روس خپل ویټو اختیار استعمال کړو او په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غندنې قرارداد یې ویټو کړو. اوس دا بحث د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یا جنرال اسمبلی ته وړل کیږي. د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د چا سره هم د ویټو اختیار نه وي. د روس سفیر وسیلی نبنزیا د اکتوبر په 14 نیټه غړي هوادونو ته په یو خط کې دا سیاسي او درا پارونه ګام بللې دي. د بحث سره سره به په اوکرين کې د روس د ګامونو د غندنې په یو قرارداد رائے هم ورکول کیږي. د روس تخوا د اوکرين د ځینو علاقو د ځان سره د شاملولو د غندنې لپاره اروپا یو مسوده تیار کړې ده. په قرارداد رائے به واضح کړي کوم هواد د کوم دریز ملګری دي. د ملګرو ملتونو لپاره د اروپای اتحاد سفیر اولف سکوب خبریالانو ته ویلي دي چې د روس هلې ځلې قانوني دي یا غیر قانوني مسوده کې هم په بنیادي توګه د تپام شوه دي. د جمع په ورځ وایس اف امریکا د قرارداد مسوده کتلې ده. په دې قرارداد کې د اوکراین د خپلواکۍ او د سرحداتو د تحفظ او احترام غږ شوه او د روس د ګامونو غندنه شوه ده. د امریکای یو چارواکي ویلي دي چې دا وخت بنیادي اصول په داو لګېدلې دي او د نړۍ هر یو هیواد په دې کې سناسه مفاد شامل دي. په حتمی مسوده کې د خبرو اترو، سفارتکاري، دریم ګړتوب او نورو پر امن طریقو د لارې د شخړې د هواري ټکی هم شامل کړل شوی دی. د ملګر ملتونو د پاره د انټرنیشنل کرایسس ګروپ مشر ریچارډ ګوان وایس اف امریکا ته ویلي دی چې په نوې مسوده کې د غیر یورپي هیوادونو د سفارتکارو د خبرو اترو د لارې د شخړې د هواري غونډې ژبه کارول یو مثبت ګام دی. ګوان وای اوکرين نه غنی چې د خبرو اترو د لارې به شخړه هوار شي خو کم از کم دوی ته به دا خودل وی چې د مذاکراتو د لارې د حل مخالفت نه کوي. دا بحث به اوږدیږي او د چاشنبه نه مخکې په دې د ووټ امکان نشته. د قرارداد د منځوري د لپاره به په ایوان کې د موجود غړي هوادونو او د قرارداد په مرسته کې د رائے ورکونکو په 2/3 میجورټي پکار وی. کوم هوادونو چې غیر حاضر وي هغه به په دې شمار کې نه وي شامل. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ووټ په ښکاره وي ځکه هر چاته به د هر هیواد دریس معلوم شي چې دوی د چا سره ملګری دي. خو د روس سفیر په پټه د ووټ غوښتنه کړې ده او دریس یې خپل کړی دی چې دا وخت د ډلې خوښولو لپاره هیوادونه د فشار سره مخ دي. په دې باندې به هم د غړي هیوادونو رائے اخیستل کیږي چې ووټ په ښکاره وشي یا پټ وساتل شي. د امریکای چارواکي د پټ ووټ باندې دا باوري څرګنده کړې ده. د مارچ په 2 نیټه چې کله جنرال اسمبلی کې په اوکرين د روس د یرغل د غندنې په قرارداد رائے ورکول کېدله نو 15 غړو هوادونو د ووټ نه ډډه کړې وه او څلورو هوادونو یې مخالفت کړې وو. په ووټ نه ورکوونکو هوادونو کې پاکستان هم شامل وو. د جرمني خارجه وزیر سره 13 ورځ شریک خبري غونډه تا د پاکستان خارجه وزیر بلاول پټو زرداری او ویل دي چې په دې اړه به د هواد ائتلافي ګوندونو خپلو کې مشاورت کوي او بیا به فیصله کوي چې څه تګلاره خپل کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. رپورټونه وایي د افغان طالبانو د حکومت دوړپړو استخباراتي چارواکو د قطر په سر خار دوها کې د امریکایي چارواکو سره لیدل کتل کړی دي. امریکا لا تر اوسه د دغه ملاقات په اړه سندي ویلي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون د رپورټ تر مخه د غلیدنه د امریکایي د استخباراتي ادارې سی آی ای د مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتي ادارې د مشر عبدالحق وسق په مشرۍ طالب پلاوی ترمنځ ترسره شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی د غلیدنه چې د خالی شنبې په ورځ ترسره کېده، په هغه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست هم ګډون کړی و. د امریکا او د طالبانو حکومت تر اوسه د یادې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي صدر جو بایدن سکل د جولای د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې د بی پایلټه الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواری د وجل کېدو خبر ورکړی و. هغه مهال امریکایي چارواکو ویلي وو په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر اوسیدل او هغوی ته ځای ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون مات کړی دی. د طالبانو حکومت د جولای په ورستو کې د کابل ښار د لسمی امنیتي حوزې اړوند د شیرپور سیمه کې په یو کور د امریکایي بی پایلټه الوتکې برید تایید کړی و، خو د یاد برید د غندلو تر څنګ ویلي وو چې په دې اړه به څېړنې کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ستمبر په 1 په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې امریکای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواری د وجل کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی. د سی این این ټلویزیون پر رپورټ کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په دغه لیدنه کې به ټینګار د ترهګرۍ په اړوند په مبارزې شوی وي. په رپورټ کې راغلي چې وایټ هاوس 13 میاشت د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو سره همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. بلخوا د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانې مرستیال بن سنر د یادې لیدنې په اړه سی این این ته ویلي کې دی شي امریکایي چارواکي طالبانو ته دا قوي پیغام ورسوي کچرې د القاعده شبکې غړي د افغانستان نه امریکا او یا د هغوی ملګرو ته ګواښ پیښول شي، نو په هغوی به د زواري پرنګ بریدونه کوي. رپورټ زیاتوي امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې او د داعش د فعالیتونو زیاتېدو په اړه اندېښنې لري. دا په داسې حال چې په دې ورستو کې په کابل کې یو شمېر چاودنو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د امریکایي او طالب چارواکو دا لیدنه په داسې مهال کېږي چې امریکا چې د مارک فریډریکس په نوم خپل یو شهري د 13 ستمبر میاشتې په 19 نیټه د طالبانو د یو پخواني کلک مالی ملاتړي بشر نوریزي سره تبادله کړې ده. سی این این ټی وی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له قوله ویلي چې ایور شریف په نوم یو امریکایي فلم جوړونکی او د هغه افغان همکار فیض الله فیض لا هم د طالبانو سره بندي دی. په رپورټ کې ویل شوی چې یا کسان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې نیول شوي دي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په بلوچستان کې رپورټونه وایي په ملیریا تبه 15 ماشومان مړه شوي دي چې پکې دوه رونه هم شامل دي. ډاکټران وایي په تیرو دوه هفتو کې په بلوچستان کې ملیریا او د اوبو سره تړاو لرونکي ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي او وایي یوازې په ملیریا تبه د 4000 نه زیات ناروغان رپورټ شوي دي. تفصیل په د کوټې نه د ډیوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د روغتیا صوبایي څنګه یې چې د ملیریا په دغو 15 وژلسو ماشومانو کې دوه ورونه هم شامل دي چې په سیلاب ځپلي جعفر آباد ضلع کې رامنځته شوې ده. ځایي خلک ویي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د روغتیا صوبایي څنګه او د ګلوبل پانډز ملیریا د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې پاتې راغلې ده چې اوس یې کچه په دغه سیمو کې ډېره زیاته شوې ده. په بلوچستان کې د ماشومانو د روغتون ډاکټر حبیب بابر په دې باب ویي
سکم مچر او دا پیدا سوی دی زیاده سوی دی دا غصر سمت لکه کمی ناجوریانی دی لکه ملیریا دنگی و دو که بیخی زیاده اضافه سوی دا و مر روزانا پا خپلو کلینکانو پا دی که گورو سی ده دو مریضانو بیخی دیر زیاده توب را غلی دی.
در اختیاسو بایی سانگویی چی ده بلوچستان 15 دیری سیلاب زپلی زیلی پا په کوم کې چې صوبتپور، جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسیر او ډیره بوکټي شامل دي، په تیرو دوو اونۍ کې له ټوله بلوچستان څخه تر 3,500 زیاتې د ملیریا ناروغۍ راپور شوي دي. د سیاد د څانګې ماهرین وایي چې له اوبو سره د اړه لرونکو ناروغۍ د خورېدو کچه په سیلاب ځپلو سیمو کې 40% زیاته شوې ده.
دا موجوده سیلاب کوم راغلی دی په دې کې سیلاب خو تاسو، لیکن هغه انځکی هغه علاقې چیرې اوبه ودرې دي په هغه کې چې هغه ناروغیانې چې د اوبو له لاسه کېږي صفا اوبو نه څښلو له لاسه هغو کې ډېره اضافه شوې ده. په هغه کې اول خو ټایفایډ، هیزا یا کولرا او هپاتایټس اے یا ژړ ژړې کې په کشنیانو کې دا بیماریانې ډېرې شوي دي.
د روغتیا د څانګې ماهرین وایي چې نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په سند او د پاکستان په نورو صوبو کې هم د ملیریا د خورېدو کچه زیاته شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO هم تشویش څرګند کړی دی چې په پاکستان کې د روان کال تر جنوري پورې د ملیریا څخه د ناروغو شمیره و 10,00,000 ته رسیدلی شي. په پاکستان کې د WHO استازي ډاکټر پلیتا مهتا پالا پر نړیوالې ورورګلوي باندې غږ کړی دی چې په پاکستان کې دی د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې د قدرتیا پتونو پر وخت باندې نظامی اداره NDMA وی چې په روان کال کې د سیلابونو له سوابه ځخه په ټوله پاکستان کې د مرګونو شمیره تر 1,000,000 پورې رسیدلې ده. په دوی کې 602 ماشومان او 340 ښځې شامل دي. حمید سمسور، VOA کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. نن په ګرد نړۍ کې د دماغي ناروغیو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې موقع نړیواله ادارې UNFPA ویلي د یوې شخړې یا افت د لاسه په ذهني صحت اثرات یو ډیره مهمه مسله ده، خو اکثر په دماغو باندې د داسې حادثاتو یا افتونو چې کوم اثرات کیږي هغې ته پاملرنه نه کیږي. د کورونا وبا او سیلابونو د لاسه په خیبر پښتونخوا کې پیدا شوي د ذهني ناروغیو په اړه تفصیل د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د سیلاب زپلی کورنو او په خصوصي توګه خزو او جنکو ته د دغه افت د لاسه څه قسمه جسمانی او ذهني زیان رسیدل دی، په دې حقلا د هوا لور نومې یو غیر دولتي ادارې مشره خورشید بانو وای ځواني خزي د صحت مسلو سره مخ شوي او د کورونو نه ناڅاپه سیلاب د لاسه راوتونکو خزو او جنکو سره د سر پنا هم نه و او نو ور سره د ژوند او د صحت بنیادی ضرورتونو سامانونه. خورشید بانوی د دې نوران د هم په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې قدرتي آفتونه لکه سیلابونه او زلزله راغلي دي، خو د افسوس خبره دا ده چې هر ځل زنانه دغه مسلو سره مخ کیږي او جسمانی او د ذهني فشار ښکار کیږي.
نو ضروری ده چې پلانینګ وي. زه خو د زل خو 2005 کې، بیا 2010 کې، بیا اوس بیا اپریشن ایریا نه خزه چې راغلي مونږه کار کړی دي. نو دې کورم چې فرق نه دی راغلي، سر پلانینګ نه وي. مونږه معلوم دي چې زموږ ملک کې هر کال کې داسې ډیزاستر راځي، خو مونږ دې باندې صرف پلانینګ نه کوو، بس صرف خبرې اترې کوو. لا پورې هغه لا ډیر زیات مد امداد ضرورت شته، ضرورت دی، او هغه د کورونا لپاره، هغه مینټل هیلت لپاره، هغه صحت لپاره هر څه ضرورت دی.
د ذهني صحت ماهره ډاکټر سمیا عارف هم وایي د افتونو د لاسه ښکاره تباهي خو هڅه چاته ښکاریږي، خو د دې د لاسه د کور په زنانه کم اثر پریوزي، د هغوی په ذهنونو څه قسمه اثرات وي او څه فشار وي هغه چاته نه ښکاري. ډیرې زنانه که د واده سامانونو او د کور تباهي باندې ذهني توګه باندې متاثر شوي دي، د حامله میندو ضرورت او د ماشومانو ناجوړتیا او خوراک کمی هم دوی باندې ذهني فشار اچولی دی او دا اثرات به ډیر مودوي. دوی به د خفګان، یری، وهم او د ناامیدۍ ښکار کیږي او په کار د حکومت د دې د علاج لپاره سهولتونه عام کړي.
اورډر وایډ سپریډ ډیپریشن وکاس کیږي زنانو کې، فیمیلز به هټ کیږي زر زکه چې یو ولنربل ام دینا کمزوری وی زین نظر ٹارگیٹڈ شی کوپنگ سکلز کمزوری وی مقابلی نشی کولے حالات سرا. یو خو ډپریشن ته به ځي، انزایټی ته به خامخا ځي، فیرس به یې ډیولپ کیږي، به د فیوچر حوالے سره تھاٹس به راځي، سوچونه به راځي، وهمونو ته به ځي، که مختلف بیماریاں نی ویشی د دې حالاتو په وجه.
د ذهني صحت عالمی ورځ په موقع ماهران وای پکا ده د سیلاب د افت تلاسا شوی تباهی په خزو او جنکو باندې کم بد ذهني اثرات اچولی دي. د دغه اثرات نه د دوی راوباسلو لپاره حکومت تزر تزر د ذهني صحت سہولتونه پر ځای کول پکار دي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري. د دیوا همکار سردار علي ټکر نن یو ځل بیا د یو شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده. راځي چې په دغه رپورت کې وورو چې سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د صفیا صدیقی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د صفیا صدیقی په حواله د سلیکي وایي چې صفیا صدیقی د پښتو ژبې شاعره ده او د ښاغلي عبدالرازق صدیقی لور ده. او د ننګرهار د ولایت د سرور د ولسوالۍ د نظر آباد په کلي کې زیږیدلې ده. دا په یو روښان فکر کورنۍ کې په 1401 هجري کال کې زیږیدلې ده. صفیا صدیقی هم په درسي څانګه کې او هم د شعر و ادب په نړۍ کې د ښه استعداد څښتنه ده. د صفیا صدیقی شعرونه ډیر خواږه او آسان دي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم، چې غلی غلی د کاته سر په سودا د کړم، مین رسوا دشا علم کې چې رسوا د کړم، او چې غلی غلی د کاته رات بڼو دلان دی، چې غلی غلی د کاته رات بڼو دلان دی، شی خندنې چې د خلکو د خندا د کړم، ما چې لیدلی هر سا کې رنگینا خوبونه، ما چلی دلی هر سا کې رنگینا خوبونه، خادی دی واخستا لمانا په جڑا دکلما، او اس می چراس لپردی اوت نو خطا می صدا، اس می چراس لپردی اوت نو خطا می صدا، چې د هجران په تور شپو کې یک تنها دکلما، او تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول، تا چې د سترګو په کنجو کې سوګندونه کول، په خپلو کړو شما پښیمانه بے وفا د کړمه، او سوک می مینا سوک شاعره لیونه می بولی، سوک می مینا سوک شاعره لیونه می بولی، هیڅ خفه نه یم دا چې سترګا د سبا د کړمه، او ام بے خبره له دنیا نه زه او مینا چیرته، ام بے خبره له دنیا نه زه او مینا چیرته، صفیا وایي اندېښنو سره آشنا د کړمه. خو ګورېدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سرستاسو په خدمت کې زریږو.
اوس ما سردار علی ټکر له عزت راکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خبرونه کې وخت شوې ده. اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاذ ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن واشنگتن کې د هندستان د خارجه چارو وزیر سوبرامنیم جی شنکر سره په شریکه اخبارواله سره د خبرو اترو کول په موقع ویلي دي چې د امریکای او د هندستان ترمنځ د تعلقات په دنیا کې د ملکونو ترمنځ د اهمترین تعلقات ځنی یو دي. خاغلی بلینکن وایي چې زموږ د دواړو ملکونو خلکو ته د پیښې هرې مسلې او اړې ډیر زیات لازمی دي، که هغه د صحت د تحفظ مسلې وي یا ابو هوا کې د بدلون راتلو، د خوراک د کمی یا د بین الاقوامي نظام د خلاص او آزاد ساتلو مسلې وي. امریکای او هندستان په تیرو څو کلونو کې د بحر الکاهل د سیمې د سلورو لویو ملکونو په اتحاد کې په جی شلم ګوند کې او ملګرو ملتونو کې په همو معاملو کې خپلو کې په همکارۍ کولو خپل دو اړخیزه تعلقات نور سیوا کړی دي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د متحده قانون لوی اسمبلی ته د هندستان د خارجه چارو وزیر خاغری جی شنکر خپل تقریر کې د متحده قانون د منشور او د دې په وجود کې دراتلو د بنیادی اصولو په حق کې خبرې وکړي. د هندستان د خارجه چارو وزیر سوبرامنیم جی شنکر د هغه مسلو هم خصوصي تور سره ذکر وکړ چې امریکای په متحده قانون کې پورته کړی دي. د اویجی د امریکای پورتکړی مسلې د خوراک تیلو او د سری د کمی سره تعلق لري، کمی چې په اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ د لاسا راپورته شوې دي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې موږ نه یوازې د دې مسلو د لاسا ګرد دنیا کې د دپلې شو خلکو د امداد لپاره د خپلو اتحادیانو او د ملګرو ملکونو د راغونډولو کار ته لاس اچولې دي، ولی دا خبره به هم یقیني کو چې موږ د دې ټولو مسلو د اواری یو برخه یو او غداشان چې د دې مسلو د پوخ او واریده پاره به مستقلی لارې چاري لټو. د بحر الکاهل د سیمې د سلورو ملکونو په اتحاد کې شامل ملکونو متحده قانونو کې خپلو کې یو غونډه دی غرض لکړی دا چې د یو آزاد او د پرانستی هند بحر الکاهل سیمې د شریک مقصد د حصول د پاره خپلو کې همکاري جاری وساتي. خاغری بلینکن دا هم وی چې موږ د دې ټولو مسلو د پاره خپل شریک وستون نکار اخلو، ځکه چې موږ کې یو ملک هم د دې مسلو په یوازې ځان تابع نشي کولای. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د هندستان خپل همسنګ سوبرامنیم جی شنکر سره واشنگتن کې کړو خپلو ملاقاتونو کې د امریکای او د هندستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو په لارو چارو خبرې وکړي. امریکا د هندستان د ټولو نه لوی تجارتي ملګری ملک دی. تیر کال د دواړو ملکونو ترمنځ د یو سل او وو 500 ارب ډالرو دواړخیزه تجارت شوه دی. دین علاوه امریکا په هندستان کې د ټولو نه زیات سرمایه کارۍ کول واله ملک هم دی. خو خاغری بلینکن وایي چې زموږ د دواړو ملکونو خپلو کې د نږدې ساتلو یو سبب دا دی چې دواړه ملکونه د دنیا د ټولو نه لوی جمهوري ملکونه دي، او هم دغه وجه ده چې دواړه ملکونه د یو نور زیات اتحاد جوړولو په تکل کې دي. یو داسې اتحاد چرته چې د دواړو ملکونو د اولسونو اجتونه پوره کیږي او د بنیادی بشري حقونو خاطر به پکې ساتلی شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې په دنیا کې نورو چرته دو ملکونو ته د رواني صدای د مستقبل خکول داسې بهتريني موقع ندی حاصلی لکه څومره چې امریکای او هندستان ته حاصل دي. نن ورځ امریکا او هندستان دواړه د یو داسې شریک سوچ لاندې په شریکه همکاري کوي چې دین وړاندې نه دا کړی.
دا
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.